جمعه د غوی 15 د اپریل 24 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځني صفه 12:00 نیو په ټول افغانستان کې خبري شي. ازادي راډیو د افغانستان پاک سره لوی شهرونو کې د اف ام په 13:15 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زحمت چې بر پاکستان سو کور بیم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری سهار مو د کمرخه وړاندې به واوري چې نن پولیسو په کابل ښار کې د سخت ګرځبندی ځل کېدو اعلان کړی دی. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اوریدلی شئ. افغان ولسمشر د روژې په مناسبت له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او طالبانو وویل چې دا غوښتنه معقوله نه ده. افغانستان له ناټو څخه د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د مرستې غوښتنه کړې او د اروپایي ټولنې په سرمشیزه کې د دې ټولنې د اقتصادي ستونزو مسله وڅېړل شوه. د خبرونو تفصیل. نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا په افغانستان کې د اوربند لپاره شخ وکړ. شاغلی غنی په دې پیغام کې چې پرون خپور شو وویل په دې حساس وضعیت کې چې د کورونا ویروس وبا په ټول هیواد کې خپره شوې ده، له طالبانو څخه د خلکو او حکومت غوښتنه داده چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي اوربند وکړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین پر ټویټر په یو بیان کې د دې غوښتنې په ځواب کې لیکلي دي، د کورونا له امله په زرګونو بندیان په خطر کې اچولو او د توافقنامې د بشپړ تطبیق او د سولې پروسې د مخنیوي باوجود اوربند معقوله غوښتنه نه ده. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات هم پالنې انتخاباتي ډله وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د حل لپاره خپله طرحه به ډېر ژر منځګړو ته وسپاري. د دې ډلې ویان فریدون خوځون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې پر دې طرحې کار پای ته رسېدلی.
ډېر ژر به منځګړو ته وسپارل شي تر څو شریک شي د طرف مقابل سره. دا د افغانستان د اوسني سیاسي بحران د حل لپاره یو معقوله او هر اړخیزه طرحه ده.
د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال پرون رسنیو ته پاستول شوی ویډیوي پیغام کې ویلی وو د حکومت مشرتابه هڅه کوي چې روانې لانجې له سیاسي لارو حل شي. شاغلی مینپال دا هم ویلی وو چې په دې برخه کې د پامبر پرمختګ شوه خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په افغانستان کې سیاسي کړکېچ وروسته له هغه پراخ شو چې په فبروري میاشت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، خو د سیال عبدالله عبدالله دا نتایج ونه منل او د مارچ په 9 نیټه دواړو په جلا جلا غونډو کې د لوړې مراسم ترسره کړل. ناټو وایي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په چاره کې له دې ټلوالي څخه د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې. په بروکسل کې د ناټو مقر په یو بیان کې چې پرون یې پر خپله رسمي ویب پاڼه خپور کړی ویلي چې د بیړنیو چارو پر ضد د اتلانتیک اروپا د مبارزې څانګې ته په ناټو کې د افغانستان د ماموریت لخوا د روغتیا د وزارت په استازیتوب له کورونا ویروس سره د مبارزې په چاره کې له دې هیواد سره د نړیوالو مرستو غوښتنه رسېدلې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په کووډ-19 ناروغي د اخته کسانو شمیر پرون د غوی په 3 منیټه 1226 او د مړیو 26 ته ورسیده، د روغتیا وزارت چارواکي د طبي وسایلو د کمښت له ستونزو شکایت کوي. په همدې حال کې د چین لخوا د کورونا ویروس پر ضد د ځانګړو تجهیزاتو د مرستې دوهمه جوپه پرون د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شوه. د اروپایي ټولنې غړو هیوادو پرون په خپل سرمشیزه کې موافقه وکړه چې خپل اوږدمهاله بودیجه سره راټول کړي څو د کورونا ویروس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادو د اقتصاد د رغونې په مقصد یو لویه بودیجه ځانګړي کړي. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز د شمیرونو له مخې په اروپا کې تر اوسه له 100,000 زیات کسان د کووډ-19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په ځینو اروپایي هیوادو کې اوس تجارت او کاروبار سوکه د پیلېدو په حال کې دی، د ایټالیا او اسپانیا په څیر هیوادونه چې دې ناروغۍ سخت زیانمن کړي دي دې بودیجې ته خورا ډېره اړتیا لري. د اروپایي شورا مشر چارلس مایکل د ویډیو کانفرنس له لارې د دې سرمشیزې په پای کې خبریالانو ته وویل د کورونا ویروس وبا د اروپایي ټولنې غړیو ته جدي زیان اړولی خوشاغلی مایکل زیاته کړه چې د نوی مالی پلان لمخې به هغو هیوادونو ته چې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي ځانګړې پاملرنه وشي. د بلغاریا د روژې د پیل په ورځو کې له ترکیې سره خپل سرحد د هغو بلغاریایي ترکانو پر مخ بند کړی چې دې هیواد ته ننوسي. د بلغاریا د عامې روغتیا د وزارت دا حکم چې له تېرې شپې نافذ دی د روانې اپریل میاشتې تر 28 پورې په دې مقصد دوام کوي چې د کورونا ویروس د وبا د خپرېدو له ویرې خلک پر دې لاره تګ راتګ ونه کړي. له 300,000 زیات بلغاریایان په ترکیه کې دېره دي. دوی ډیری په بلغاریا کې زیږیدلي په خټه ترکان دي چې په 1989 میلادي کال کې د کمونیست رژیم پر مهال د تبعیض له کبله ترکیې ته کډه شول. بلغاریا دا پریکړه د هغو راپورونو له ترلاسه کولو وروسته وکړه چې ویل کېدل په ترکیه کې ترک ټبره بلغاریایان غواړي په روژه کې د خپلو خپلوانو لیدو ته بلغاریا ته ورشي. او روسي خبر دا چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې له گرینلند سره 12 میلیونه ډالر اقتصادي مرسته وکړي او هلته خپل کنسولګری پرانیست. دا سجی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په کابل ښار کې پولیسو سخت ګردبندیز لګولی او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر له خلکو غوښتي دي چې فرضي لمنځونه او تراوی په کورونو کې وکړي.
خپل ټول نفلي او فرضي عبادتونه خپل کورونو کې وکړي.
مولوی منیب په ورته وخت کې څرګندوي چې حکومت د جماعتونو دروازې نشي تړلی. دا به هم په دې خبري مجله کې واوري چې په بلخ ولایت کې شکایت داده چې د کورونا له امله لګیدلې بندیزونه نه مراعات شي. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
په دې تمدینه کې نه چې دولت مخته کار برابر کړي په یو شخصي کاروبار باندې د لاس پوری کړي تر څو خپل کور ژوند زندگی ته یو بل حلاله ډوډۍ پیدا کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له نن څخه به په پلازمینه کابل کې یو ځل بیا سخت ګرځبندیز نافذ شي. د دې وزارت ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کابل ښاریانو وغوښتل چې بندیزونه رعایت کړي. د کابل ښار اوسیدونکو ته پرون اجازه ورکړل شوه چې بازارونو ته لاړ شي او د روژې مبارکې له پیل مخکې د اړتیا وړ شیان وپیري. د افغانستان حکومت د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نږدې یوه میاشت مخکې په کابل ښار کې د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونه وضع کړل. احمد تکل او د دې موضوع تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له نن وروسته به هیڅ چاته په ښار کې د ګرځېدو او بازارونو ته د تلو اجازه ورنه کړل شي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو ته پرون جمعه اجازه ورکړل شوه چې د روژې د مبارکې میاشتې له پیل مخکې بازارونو ته ولاړ شي او خپل د اړتیا وړ شیانو پیری. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې نور نو له کوره د غیر ضروري وتلو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې.
از روز اول رمضان دیگه دلیل و توجیه
د روژه مبارکه له لومړی ورځې له کورونو د غیر ضروري وتلو لپاره نور هیڅ پلمه او توجیه چې په خار کې ګڼه ګڼه جوړه کړو نه ده پاتې. پولیس د ګرز بندیز ټول شرایط عملی کوي او لخاریان مو تمدا ده چې له پولیسو سره همکار ووسی څو په ګډه د وضعیت د خېګنې پر لور ولاړ شو او له دې سخت ورځو تیر شو.
د وضعیت برویم و از روزهای دشوار عبور بکنیم.
نن جمعه د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دا ډاډه دی چې افغانان به خپل عبادت د دینی عالمانو او روغتیا وزارت له سپارښتنو سره سم ترسره کړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویلي دی چې د دې وزارت د فتوا له مخې خلک د لمونځ په کورونو کې وکړي. ولسمشر غني زیاته کړه چې حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي هڅه کوي او پروژه کې به له بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي، خو خلک شکایت کوي چې له یوې خوا مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. له کندهار څخه محمد اسماعیل او د هلمند ولایت له یخچال سیمې څخه محمد نبی ازادۍ راډیو ته وویل
ګرانی دونه زیاته سوې ده. داخله یوه ډبه غوړي شل چاره په 5000 کلدارې سوې ده. کورونا په نامه ټوله کرنټین کړي په کورو کې نه ښارونه راتړلي دي. نو دا مو غوښتنه ده چې د ښارونو علاقې یا درځانې ته ولار جوړ کړي.
افغانستان خلق د ډېر لوږې سره مخامخ خلی شانو باید ټوله پورته سوې ده. باید چې حکومت دغه ته پام وکړي چې دا شانو باید نه کې راکښته کړي. دونه خو نوم نه ده ګراني لکه د تجارانو چې پر مسلمانان باندې دا خواته روژه راغله. دا خواته مسلمانان د فقر سره مخامخ دي.
د افغانستان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد نږدې یوه میاشت مخکې د کابل ښار د قرنطین کولو پلان عملي کړ. له ضروري حالاتو پرته پر تګ راتګ بندیز، د ښوونځیو، پوهنتونونو او د ملکی خدماتو د ډیری ادارو رخصتول په دې پلان کې شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر پرون پنجشنبې ورځې پورې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2,26 ته رسیدلی او 40 کسان له دې کبله مړه شوي، خو 116 کسان بیرته ترې روغ شوي دي.
د افغانستان ارشاد، حج او اوقاف وزارت افغانان هڅولی دي چې تراویح لمنځونه په کورونو کې وکړي څو کورونا ویروس پسې خپور نه شي. مولوي عبدالحکیم منیب د ارشاد، حج او اوقاف وزیر په دې اړه په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور شوی دی وایي:
مشران، واړه، هغه څوک چې په مزمن مرض اخته وي، قلبي تکلیف ولري، شکر تکلیف ولري، ټوخی ولري، د ستوني درد ولري، سردردي ولري، زکام ولری، او یا هم هیچ شی ونه لري خو په دغه مرض باندې د اخته کېدو خوف او ډار ولري، هغه خلک دي خپل ټول نفلي او فرضي عبادتونه په خپلو کورونو کې وکړي.
په نورو اکثر اسلامي هیوادو کې د سعودي عربستان په ګډون دیني عالمانو له خلکو په کلکه غوښتي دي چې تراویح لمنځونه په کورونو کې وکړي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت څرګندوي چې دوی د خلکو پر مخ د جومات دروازې نشي بندولی، خو هغه کسان چې ټینګار کوي چې د کورونا د خپرېدو سربیره بیا هم په جوماتونو کې تراویح کوي هغوی ته یو لړ شروط لري. مولوي منیب دا شرایط داسې توضیح کړل:
د لمانځه د ادا کولو پر مهال دي فاصلې مراعت کړي، ماسک دي ولري، دستکش دي ولري، د ځان سره د لمانځه د ادا کولو لپاره دي ځانګړی جای نماز ولري، او دستی په کورونو کې وکړي. نفلی عبادت قبل د لمانځه نه مخکې سنت وروسته سنت په کورونو کې وکړي، او د لمانځه ساحه یعنی جماعت د خپلو امکاناتو د راټولولو په نتیجه کې دا پاشي کړي.
هغه کسان چې دا غوښتنې پر ځای کولی شي شایي ډېر نه وي، او له دې سره ممکن په جماعتونو کې د تراویح پر مهال بیروبار کم شي. خو د دې سربیره د افغانستان د روغتیا وزارت د تشخیصي ریاست رئیس ډاکټر عاشق الله سعادتی وایي چې ځینې کسان ظاهرا روغ ښکاري، خو دوی ممکن کرونا ویروس ولري او نورو ته یې انتقال کړي.
دته دی چې ځوانانو کې اکثره ناراض علایم نه ورکي، بنان باید هغه تماسونه کم کړي. په تماسو کې معلوم نه دی څوک دغه ویروس د ځان سره لیږدوي او څوک یې نه لیږدوي.
تراویح لمونځ فرض نه دی. د ارشاد، حج او اوقاف وزارت د جماعتونو له امامانو غوښتي دي چې د اذانونو پر مهال خلک دې ته وهڅوي چې فرض لمنځونه لا په کورونو کې وکړي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت د اطلاعات و عوام اړیکو رئیس او د وزارت ویان فضل محمد حسینی وایي چې په ځانګړو حالاتو کې به د اسلام پیغمبر له مؤذن څخه داسې غوښتنه کوله:
دا پیغمبر علیه السلام په یو وخت کې ویلی ده چې کله به باران و یا به شدید تاریکی و یا به یخ و، نو خپل مؤذن ته به یې وویل چې تاسو په غږ وکه، اذان وکه، او په اذان کې دغه نقاط استفاده کړه چې ووایه چې تاسو په خپلو کورونو کې لمونځ وکړئ چې هغه عذر و.
روغتیایي مسؤولان دا اندېښنه لري که چېرته د تراویح لمونځونه سږ کال د تیرو کلونو په څیر خلک په جوماتونو کې وکړي او ډیر خلک پکې برخه واخلي، شاید کرونا ویروس په لمونځغاړو کې په سرعت خپور شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوسه جوړو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې، او ریاو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې: کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې اوسه جوړو د اف ام په 13.5 نیول شي. د شنبه په ورځ یعنی سبا ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې په دې موضوع باندې بحث لرو. د کابل په وخت په 2 بجو چې په افغانستان کې د روژې د مبارک میاشتې لار رسیدو سره ورلمه هم د سراپور نخبره شوې دي چې نرخونه زیات شوې دي او قیمتي زیاته شوې ده. څرنګه کېدای شي چې قیمتونه زیات نشي، خلک باید څو وکړي، دکانداران باید څو وکړي، حکومت باید څو وکړي. د شنبه پر ورځ باندې له دوه تر درې بجو دغه پروګرام په یاد لري او تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. وو به جواب پنځه دقیقې دی د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
د ملټری ډاټ کام آنلاین خبرونه د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه ولي کنه خبره کړې چې سرلیک دی. امریکا د پراخ وطني پلان ازموي او زرګونه قراردادیان له افغانستان نه وباسي. د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي په داسې حال کې چې په کم مجهد شوي افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدل چټک شوي. د امریکا متحده ایالاتونه له دې هیواد څخه د زرګونو امریکایي قراردادیانو د ایستلو پلان لري. خبرونه د پینټاګون د مرستیال ایلن لارډ له خولې وایي مقرردادي افسرانو ته یو یادښت استولی چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د کمزوري امکاناتو له کبله باید هغه قراردادیان چې په دې وایرس یې د اخته کېدو خطر زیات دی له دې هیواده وایستل شي. ملټری ډاټ کام په دې لیکنه کې زیاتوي چې ایلن لارډ د رواني اونۍ د شنبه په ورځ په پینټاګون کې همدارنګه وویل موږ فکر کوو چې د دې کسانو شمیر به له زر تنو څخه یو سره کم وي او موږ د دوی خوندیتوب ته ژمن یو. د مارچ د میاشتې له څلېرویشتمې نېټې څخه تر اوسه په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې میشتو ځواکونو کې د کرونا وایرس څلور پیښې تایید شوي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه نه دي ویلي چې آیا په دې کسانو کې امریکایان هم شامل دي که نه. د ریئل کلیئر ډیفنس خپرونې د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی د افغانستان ستراتیژي څو سختې پوښتنې محدود او بې جزئیاتو ځوابونه. خپرونه وایي دا تیر کال د جون د میاشتې په پایه کې امریکا سنا په افغانستان کې د جګړې ولسم قومندان تایید کړ. د ریئل کلیئر ډیفنس خبرونه زیاتوي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف لا تلس کلون رئیس په افغانستان کې جنګیږي او د امریکا لوړپوړو پوځي او سیاسي چارواکو منل چې دا جګړه په ټپه ولاړ حالت سره مخ ده. د خبرونې په باور امریکایي سناتورانو په افغانستان کې د جدي خنډونو په اړه سختې پوښتنې کړې خو په دې اړه یې دقیق ځوابونه نه دي ترلاسه کړي. خبرونه وایي د ناټو او امریکا لوړپوړي نظامي قومندانان سیاسي مشران او کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان کړکیچ د شخړې لارې نه شي هواریدای. خبرونه همدارنګه هغه هوکړې ته اشاره کوي چې لوګدو هڅو پرله پسې ستونزمنو خبرو اترو وروسته بالاخره د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم یو تړون لاسلیک شو. خو د خبرونه په باور وسته ښکاري چې د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ شته ستونزې او د کرونا خپرېدونکي وبا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې پروسه ورو کړې ده.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې په دې ډله کې په بلخ کې د کرونا ناروغۍ سره د مقابلې لپاره وضع شویو محدودیتونو او قرنطیني مقرراتو له خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي، په تېره بیا مالي مشکلات. په همدې دلیل د محدودیتونو د وضع کولو سربیره بیا هم د بلخ پولیس نه دي توانېدلي تر څو په مزدحمو واټونو او په کارځایونو کې د خلکو د حضور مخه ونیسي. روغتیایي او امنیتي چارواکي اندېښمن دي که خلک وضع شوي مقررات جدي ونهګړي بلخ به د شمال زون لومړی ولایت وي چې په کرونا د اخته کسانو د تلفاتو شمېر به پکې وروسته تر بلې زیات شي. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریفه راپور لري.
سره له دې چې د بلخ سیمه ایز حکومت په دغه ولایت کې د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د جدي محدودیتونو د وضع کولو خبر ورکوي، خو لا هم په مزار شریف ښار کې د خلکو حضور د پام وړ دی. د بلخ د پولیسو چارواکي وایي چې د کووید 19 سره د مقابلې لپاره یې په دریو مرحلو کې پر خلکو د ګرځ بندیز لپاره محدودیتونه وضع کړي دي. د بلخ امنیه قومندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ مرحله کې دوی په لویو غونډو ممانعت وضع کړ، په دویمه مرحله کې یې د غیر اولیه وسایلو د پلور هټۍ بندې کړې او په دریم پړاو کې یې په ښار کې د نقلي وسایطو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. د بلخ دامې روغتیا د ادارې مشر خلیل حکمتي وایي که خلک کرونا سره مقابله جدي ونه ګڼي مزار شریف ښار به د کرونا ویروس د خپرېدو په دلیل ډېر ژر د یوې لویې مرګونې فاجعه شاهد وي. ښه خبرونه به ونه لرو په دې دلیل چې متاسفانه خلک قرنطین نه رعایت کوي. ډېر ژر به د مړو کسانو شمېر ډېر زښته زیات شي، ځکه دا چې محدودیتونه لګېدلي خو خلک ورته پام نه ساتي او کرونا جدي نه ګڼي. د ښاغلي حکمتي په خبره تر دمه بلخ ولایت کې 55 تنه د کرونا پر ناروغۍ اخته دي او 4 تنه نور له همدې حمله مړه شوي دي. خو د قرنطین مقرراتو په وضع کېدو سره سره بیا هم خلک له خپلو کورونو د باندې را راوسی. دوی وایي چې د فقر، لوږې او مالی ستونزو له امله اړ دي ترڅو کار وکړي او د خپلو کورنیو اړتیاوې ورپوره کړي. نجیب الله د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې یو کارګر دی. هغه وویل کله چې بازار ته راوونه وځو نو څه کار به وکړو؟ څوک مو اړتیاوې راپوره کوي؟ مجبوره یو چې راووځو او د یوې مړۍ ډوډۍ پیسې پیدا کړو او خپلې کورنۍ ته نفقه ورورسوو. یو شمېر نور کسان بیا لګېدلو محدودیتونو ته په بې پامۍ سره د تفریح او خوشحالۍ لپاره له کور څخه د باندې وځي. حسن علي د کورونا ویروس د شیوع پر وخت له کور څخه د باندې وتلو مخالفت کوي، ځکه چې په کور کې پتنګ راځي. د باندې خوشحالي سیر او ساتیری ده او د همدې لپاره دوی راوځي دښتو ته ځي او په ښار کې په خوشحالۍ بوخت وي. له همدې امله دوی کورونا جدي نه ګڼي او نه رعایت کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د عامې روغتیا وزارت د وړاندیز پر اساس د کورونا ویروس د خپرېدو سره د مقابلې په خاطر په ټولو ولایتونو کې له کور څخه د باندې د خلکو په تګ راتګ بندیز لګولی، خو د پلي کېدو تګلارې متفاوتې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
او سجی رادیو په منځنی سپدول شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبری مجلې په دې برخه کې یو بهرنی مطلب راخلو او وړاندې سجی رادیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه هم لولو. اروپای ټولنې سرمشیزي د کورونا وایروس د ناوړه اقتصادي اغیزو د لمنځه وړلو لپاره پر یو مالی پلان موافقه کړې. په هغه غونډه کې چې په دې ارتباط وشو د پیسو پر کوم ځانګړي رقم موافقه نه ده شوې، خو ګمان کېږي چې د دې زیانونو د رغونې لپاره به یو نیم تریلیون یورو بودیجې ته اړتیا وي. په دې سرمشیزه کې د اروپایي ټولنې د غړیو ترمنځ د ځینو مسایلو پر سر ژور اختلافونه پر ځای پاتې شول. تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پرون پنجشنبه په خپله سرمشریزه کې موافقه وکړه چې خپله اوږدمهاله بودیجه سره راټوله کړي څو د کورونا وایروس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادونو د اقتصادي رغونې په مقصد یوه لویه بودیجه ځانګړې کړي. خو په دې برخه کې چې اروپایي ټولنه به د اهدافو ته له کومو لارو رسیږي، د غړو هیوادونو ترمنځ ژور اختلافونه پر ځای پاتې دي. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز د شمیرنو لمخې په اروپا کې تر اوسه له 100 زیات کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې اوس تجارت او کاروبار سوکه د پیلېدو په حال کې دی، د ایټالیا او اسپانیا په څیر هیوادونه چې د ناروغۍ سخت زیانمن کړي دي د بودیجې ته خورا ډېره اړتیا لري. د اروپایي شورا مشر چارلز مایکل د ویډیو کانفرنس له لارې د دې سرمشریزې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د کورونا وایروس وبا د اروپایي ټولنې غړو ته جدي زیان اړولی دی، خو ښاغلي مایکل زیاته کړه چې د نوي مالی پلان له مخې به هغو هیوادونو ته چې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي ځانګړې پاملرنه وشي.
This fund should be of a sufficient magnitude targeted towards the sectors.
د دې بودیجې کچه به خورا زیاته وي چې د اروپا تر ټولو ډیرو ځپل شویو سکتورونو او هیوادونو ته به په پام کې ونیول شي او د دې بېساري بحران د اغیزو د رغونې لپاره به ځانګړې شي. نو ځکه موږ له اروپایي کمیسیون څخه وغوښتل چې د اړتیاو دقیقه ارزونه وکړي او سمدستي د هغو ستونزو د حل لپاره چې ورسره مخامخ یو یوه مناسبه طرحه برابره کړي. د کورونا وایروس اغیزې پر بېلابېلو هیوادونو چې هر یو په جلا مالی وضعیت کې دی بل ډول وي، او دا په دې معنی ده چې د دوی ترمنځ د باور فضا هم له منځه تللې ده، ځکه ایټالیا او اسپانیا په ځانګړي ډول دا باور نه لري چې د اروپایي ټولنې د شمالي برخې نسبتا شتمن شریکان لکه اتریش، هالند او جرمني به چې کورونا وایروس لږ زیان ور اړولی دی په رښتیا سره په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. که څه هم د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران پر دې سلا شول چې اروپایي کمیسیون به د دې ټولنې د راتلونکو 2 کلونو بودیجه ارزوي، خو د دوی ترمنځ ژور اختلافونه پر ځای پاتې شول. په پرونی سرمشریزه کې د پیسو پر کوم ځانګړي رقم موافقه ونه شوه، خو چارواکي باور لري چې ښایي د کورونا وایروس د اقتصادي زیانونو د رغونې لپاره یو نیم تریلیون یورو بودیجې ته اړتیا وي.
Thank you.
مهم خبرونه. نن د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غني په دې مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا په افغانستان کې د اوربند لپاره ژغ وکړ، خو د طالبانو ویاند سهیل شاهین ویلي دي چې که چیرته د سولې د توافقنامې جزئیات بشپړ تطبیق نشي، د اوربند غوښتنه معقوله نه ده. د عبدالعبدالله په مشرۍ د ثبات هم پالنې انتخاباتي ډله وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د حل لپاره خپله طرحه ډېر ژر منځګړو ته سپاري. ناټو وایي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس پر ضد مبارزې په چاره کې له دې ټلوالي څخه افغانستان څخه د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې غړو هیوادو پرون په خپله سرمشریزه کې موافقه وکړه چې خپله اوږدمهاله بودیجه سره راټوله کړي، څو د کرونا ویروس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادو د اقتصاد د رغونې په مقصد یوه لویه بودیجه ځانګړې کړي. بلغاریا د روژې د پیل په ورځو کې له ترکیې سره خپل سرحد دغو بلغاریایي ترکانو په مخ بند کړی چې د هیواد ته ورننوسي، او د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې له ګرین لاین سره $12 میلیونه اقتصادي مرسته وکړي او هلته خپله کنسولګري پرانیسي. دا سجرډو د خبری مجله په منځني صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوریدل. افغانستان پاک سره لوی شارون کې زموږ پرونه د اف ام په 3.15 خبري شي. وړاندې د شون رنگونه پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې سجرډو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمېرې لالارې ازادي رادیو ته را استولې دي.
خپلواک صافی د لغمان له الیشنګل سولې څخه پر استولې سمس کې لیکي، وسلوال طالبان باید د ولسمشر اشرف غنی د اوربند وړاندیز ته شراغلاست وي او خلک پریشتي چې پروژه مبارکه کې په آرام خپل عبادت وکړي. د هلمند له نادالی څخه خان محمد اسلامیار لیکي، حکومت د هلمند مرکز قرنطین کړی دی، دوکانونه بند دي او روژه راغله، باید دوکانونه بیرته پرانیستل شي. عبدالعزیز غالب له مارجی ولسوالۍ له هلمند څخه لیکي، له قرنطین سره د خوراکي موادو بیې یو په دوه زیات شوي دي. نومانی له لغمان لیکي، حکومت د نرخونو مخه ونیسي. عبدالرحمن له کابله پر استولې سمس کې لیکلي دي، حکومت او خلک باید په ګډه د خوراکي موادو د بیو د زیاتېدو مخه ونیسي. ګل احمد امیری له هلمند لیکي، زموږ په هلمند کې شان دونه ګرانه سوي دي چې اخیستل یې ناممکنه دي. البته دوی ته دا یادونه وکم چې د شنبې په ورځ تر شنه اسمان لاندې پروګرام همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی، تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. رحیم الله له دانګا ولسوالۍ څخه لیکي، د کورونا په مخنیوي په خاطر باید عبادت په کورونو کې وکړو. ازادي راډیو په منځني صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
دا ژوند رنگونه.
منو می رحمت الله ده مرجان خیل تخلص کوم.
څه کار کوي؟
خبریاله.
څه ډول خبریاله؟ چیرې خبریاله کوي؟ څه وخت یې کوي؟
رادیو کې کار کوم او د واژان سره چپوټل په سپت کار کوم.
شو دوه ځای کار کوي. رسیدګي کولای شي ورته؟
د ژوند تقسیم اوقات می جوړ کړی.
د دې پرته به چې تقسیم اوقات جوړ کړی نور څه دی پکې؟
د دغه کار ترڅنګ کلب تمزم یو ټیم تمرین کوم او مطالعه کوم او له خپل ملګرو سره هم یو چکر مکارم زم.
زده کړې دې کړې دې اوسې کې څور دې؟
او زده کړې مې کړې دې. درملمن مې استاد دې حقوق او پنځه مې لوستي، اوس هم درس وایم دې ادبیات په څلرم صنف کې.
ډېر کار نه کوي، ستړی خو بنه
ژوند ټول ستړی دې.
ستړی سی بیا خلک پرېږ دې.
زه مبارزه کوم، مخته زم.
چې دومره کار نه ورسره کوي، د ژوند څومره خوشاله، څومره د ژوند ته لیواله نه لري ولا څه ډول؟
نوملای له خپل خدای جل جلاله نه ډیر خوشاله يم، ځکه چې ماته روغ صورت راکړه. د روغ صورت په صورت کې مختزمه په خپل کار باندې غختلایم او له خپل کار او له خپل ژوند راضی يم ډیر.
ځینې ځوانان له خپل ژوند نه راضي، مایوسه دي، هغه د پاره یو پیغام چې لري،
مبارزه باید وکړي. په ژوند کې ماته ونه مني، کله چې ماته ونه منل نو تبندای په خپل ژوند کې بریالي.
که دا ځوانان ټول بریالي سي، څه فکر کوي دا وطن به ورسره جوړ نسي؟
وطن به ګل ګلزار سي. کله چې ګل ګلزار سي نو هر غم هر نادودي بلري.
بیا د زموږ ځینې ځوانان ولې بیکاره ګرځي، ولې خوشي ګرځي، ولې مایوسه دي؟
یو خو وطن کې جګړه ده، جګړې لمغ نه هر څه اخیستي دي. هغه هله امید په ژوند کې لمغ نه اخیستي دي. کله چې په ژوند کې هله امید څوک لاس ورکړي، هر څه لاس ورکوي.
نو دوی باید څوک
دوی باید کوشش هڅه وکړي د دې سره سره چې خپل زده کړې کنیمګړي پاتې تکمیلی دي کې تکمیلی کړي په دې تمل نه کې چې دولت مختکار برابر کې په یو شخصي کاروبار باندې لاس پوری کې ترڅو خپل کور ژوند زندگی ته یو ګل حلال ډوډۍ پیدا کړي چې حلال ډوډۍ پیدا کړي زه مطمئنه يم چې دوی به آرام ژوند ولري او آرام پرمختګ وکړي.